قانون بررسی کند.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات، برنامه نیم ساعته حاضر در اینجا پایان می‌یابد. رحمت الله افغان در یک برنامه تازه با شماست.
مننه سحر جان، تاسو ستړي مسی درنو اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. د یو ساعت پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. په دې خبري ټولګه کې اوري چې تمه د سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر وکړي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې دروي وروسته یو روغتونو د مرجو به ترڅنګ نږدې د هیواد ټولې لوی لارې هم تړلې دي. خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي د دغه هیواد په شمال کې د واورې د خوېدو له کبله څو کورونه لاندې سوي دي او لږ تر لږه دیارلس تنه مړه سوي دي. ایران په پام کې لري د امریکا د غږنیونې د ټیم غړیو ته ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. په پیل کې د افغانستان خبرونه له حدیث پردی څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي، خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 23 تنه مړه شوي دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا دوشنبه په یو رسمي دوه ورځني سفر روسیې ته ځي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي، خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. خاغلی کریم نن ازادي رادیو ته ویل چې حزب اسلامي په افغانستان کې د متمرکز ریاستي نظام ملاتړ کوي او په راتلونکو ټاکنو کې به ونډه واخلي.
حضور حزب اسلامی افغانستان به مسامه یک تنظیم سیاسی
دی. وی په دولتي جوړښت کې د یو سیاسي ګوند په توګه د حزب اسلامی د موجودیت خبره هغه مسله ده چې پراتلونکو ورځو کې بل افغان حکومت سره پرې بحث وشي. خو خپل ګلبدین حکمتیار د ولسمشری د انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ پر حزب اسلامی ټول وضع شوي بندیزونه لری کړل او د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیسته وویسته. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 23 تنه مړه شوي دي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس نن ازادي راډیو ته ویل چې د ورښتونو له کبله د یو شمېر ولایتونو اړیکې هم له ولسوالیو سره قطع شوي، خو د یادې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې روانې دي.
په تیرو 8 ساعتونو کې د انساني تلفاتو شمیر 23 تنه دی او د ځینو ولایتونو اړیکې له ولسوالیو سره پرې شوې دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورښت له امله له زیانمن شوو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. روسي کورنۍ خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا دوشنبه په یو رسمي دو ورځني سفر روسیې ته ځي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې صلاح الدین رباني به په دغه سفر کې له خپل روسی سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل او مسکو ترمنځ د ګډو امنیتي همکاریو په اړه هم خبري وکړي.
قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به روز سه‌شنبه 9 با
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د سه‌شنبه په ورځ له خپل روسی سیال او ځینو لوړپوړو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا بحث وکړي.
صلاح الدین ربانی په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو ریپورټونه ورکړل شوي چې د مسلې د افغان حکومت غبرګون هم له ځان سره درلود. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي د دغه هیواد په شمال کې د واورې د شوېدو له کبله څو کورونه لاندې سوي او لږ تر لږه دیارلس تنه مړې سوي دي. د چترال د ملیشا ځواک قومندان نظام الدین شاه وویل لږ تر لږه 12 تنه ژغورل سوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاندي شایما ایوب د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
چترال کې هم ډېر زیات نو فال شوی دی او نن چې دی دا کریم آباد ویلی کې شوشان کم ویلیج دی نو هلته دا ایوالانچ دا شوی دی تقریبا 20 پلس هاوسز باندې دا شوی دی 5 فیملیز د سیمو چې هغه هلته پاتې شوي دي.
د درنې واورې اوریدو له کبله د زیاتو سیمو لارې بندې سوي دي. ایران په پام کې لري د امریکا د غیژنیونې د ټیم غړو ته د ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله په پام کې دغه مسابقې د فبروري پر 14 او 18 وسی. ایران په دې توګه له خپلې هغې پرېکړې شاته سوچې د جمعې پر ورځ ویلې وه نور به امریکایانو ته ویزه نه ورکوي. ایران هغه اعلان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایوي فرمان په ځواب کې کړی و چې له مخې ایرانیانو ته د ویزې ورکول درول سی وی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي د امریکایي ورزشکارانو ټیم ته به د امریکا د هغه فدرال قاضي د پریکړې لکبله قسمن ویزی ورکړ سي چې د ولسمشر د اجرایوي فرمان د عملي کېدو مخه نیولې ده. د امریکا د ایوي ولسوالۍ د محکمې قاضي جیمز رابرټ پرونه وخت حکم ورکړ چې د ولسمشر اجرایوي فرمان تر هغه نسی عملي کېدلی چې د واشنگټن او میناسوټا ایالتونه د ده د دعوا د اقامې په باب فیصله نیوي کړې. بلخوا په سن فرانسیسکو ایالت کې د امریکا د استیناف یوې فدرال محکمې د عدلي وزارت هغه اضطراري پیشنهاد رد کړ چې له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان بیرته اعاده کیدای سوی. دغه فرمان د لنډ وخت لپاره امریکا ته د او هیوادونو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي ورتګ منع کوي او امریکا ته د ټولو کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. محکمې نن د واشنگټن ایالت او د ټرمپ له ادارې څخه غوښتنه وکړه چې تر سبا غرمې پورې نور دلایل وړاندې کړي. د امریکا یو محلي قاضي رابرټ د جمعې نه وخته حکم ورکړ د ولسمشر اجرایوي فرمان تر هغه نسی نافذېدلی چې په وړاندې د دعوا د اقامې په اړه واشنگټن او میناسوټا ایالتونو فیصله نوي کړي. د امریکا عدلي وزارت ویلي د قاضي حکم د ولسمشر او ملي امنیت په باب په قضاوت کې زیاتای کړی دی. دغه وزارت وایي یوازې ولسمشر دا فیصله کولی سي چې څوک امریکا ته تللی یا هم پکې اوسېدلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ته د قاتل له خطاب کولو ډډه وکړه خو ویل چې امریکا هم ډیر قاتلان لري. په پام کې ده له فاکس ټلویزیون سره د دغه مرکه نن خبرې سي خو ځینې برخې پرون خبرې سي وي. د مرکه کوونکي بیل او رایلی له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا د روسیې د ولسمشر پوتین درناوی کوي. ټرمپ په ځواب کې ویلي زه احترام کوم خو زه د ډیرو خلکو درناوی کوم، د دې معنی دا نه ده چې زه به یې ملګرتیا هم کوم. د امریکا ولسمشر ویلي غوره ده که له روسیې سره جوړ جړې وکړو. د دې په وینا کې چیرې روسیا د اسلامي دولت ډلې د سخت ریزو یا هم په ټوله نړۍ کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې را سره همکاري کوي دا یو ښه کار دی. خبریال پوښتنه وکړه پوتین یو قاتل دی؟ خوشاغلی شم په ځواب کې ویل وژن کې خو زیات دي، موږ خپل هم ګڼ قاتلان لرو، څه فکر کوي چې زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟ او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته وویل چې هیواد به یې له روسیې سره د اوکراین په کړکېچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له اوکراین، روسیې او نورو ټولو خواوو سره د پولو په اوږدو کې د سولې له بیرته یې راوستلو سره د مرستې لپاره کار وکړو. د پوروشنکو دفتر په اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د اوربند سمدستي ټینګښت پر اړتیا هم خبرې وکړې. بلخوا د اوکراین د پوځ ویان الکساندر موتیزیانیک پرون یوه کانفرنس د ټوریزم ضد عملیاتو په ساحه کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دښمن پرون لوربند څخه څه باندې 100 واری سرغړونه کړې ده. د دونیتسک هوایي ډګر او اوزوف سیمې ته نږدې کړکېچ لا هم په لوړه کچه دی. اوکراین اندېښنه څرګنده کړې چې ټرمپ شایي له روسیې څخه ځینې بندیزونه لرې کړي.
ګلبدین حکمتیار نه په دولتي تشکیلاتو کې ځان ګډوي او نه هم غواړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اور کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې تمدا سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر وکړي.
تر جریانی سفر ده بلی مبارزی مشترک در برابر سلطه‌های مشترک امنیتی منطقه‌ای و همچنان استفاده از سلطه‌های مشترک ما را به بحث قرار فرسته.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروسته یو درنو واورو او ورښتونو مالی او ځاني زیانونه اړولي.
تعداد تلفات انسانی تابحال تای 48 ساعت گذشته 23 نفر است و در بعضی ولایات راه های مواصلاتیشان با ولسوالی هایشان موقتا مسدود شده است.
او نن په ټوله نړۍ کې د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده.
سرطان د بد مرغه یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده او په افغانستان کې چې په ټوله نړۍ کې د دې کچې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي.
که تر پای را سره ملتیا وکړی ده او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. تمدا سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل صلاح الدین ربانی به د خپل سفر په ترڅ کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو روسي چارواکو سره په دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. نور معلومات د عباد الله حننزي په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده د روان میلادي میاشتې په اومه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې وګوري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې به د افغانستان د حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې، د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر زیاتېدو او د سیاسي، پوځي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. دای وایي د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر ټولو مهمو موضوعاتو، په سیمه کې د ګډو امنیتي ګواښونو او پر وړاندې پر ګډې مبارزې او همداراز د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وشي. خغلی مستغنی وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د دغه سفر په ترڅ کې د روسیې له یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. هخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د خغلی ربانی د سفر په اړه خبره شوې، د تروریزم ضد مبارزه کې د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د کابل پر عملی همکاریو ټینګار شوې. په خبر پاڼه کې همدارس په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې نفوس مخ په زیاتېدو دی او یاد ډله هڅه کوي چې د نورو وسلوالو مخالفینو جوړښتونه جذب کړي. مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په تازه راپورونو کې روسیا طالبانو ته د پرمختللو وسلو پر ورکولو تورن شوې. په فرا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي وسلوالو طالبانو ته داسې پرمختللي درنې وسلې رسېدلې چې آن د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او د دغو وسلو زیاته برخه روسي مارک وسلې دي. د دې مخکې روسي چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي او ویلي دي چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ په لړ کې له طالبانو سره معلومات شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی که څه هم مسکو ته د رباني پر سفر خوشبيني خي، خو وایي چې روسي چارواکي به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د وضعیت په اړه له خغلی رباني سره خپل اندېښنې شریکې کړي. دای وایي له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ له څرنګوالي وروسته چې د افغان حکومت اندېښنې هم راپارولي، احتمالا روسیې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې عمله بللې څو د افغانستان حکومت سره روښانه خبرې وکړي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ لامل د امنیتي ګواښونو په اړه د دغه هیواد اندېښنې دي چې په افغانستان کې محسوس کړي. خغلی مهدوی وایي د افغانستان په اړه د روسیې سیاست تر ډیره د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو پورې تړلی دی. سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې مسکو ته د خغلی رباني سفر د افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې د خپل وروستیو اقداماتو په اړه افغان حکومت ته وضاحت ورکړي او د افغانستان په اړه حسن نیت وخی.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروسته یو ورښتونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاستن ازادي راډیو ته وویل تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه سوي چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې پیدا کړې، خو د دوی د مرستندویو ټیمونه هڅه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي او مواصلاتي لارې خلاصې کړي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د ډیرو ورښتونو له کبله درویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په یو شمیر مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې زیاتره مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمیر ولایتونو کې واورې او په یو شمیر نورو کې بیا بارانونه شوي چې د مرګ شوبلې تر څنګ زیاتره مواصلاتي لارې هم تړلې دي.
در مجموع ابی بارندگی در تمام ولایات افغانستان
په مجموع کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمیر ولایتونو کې بارانونه او په یو شمیر ولایتونو کې درنې واورې شوي چې له امله یې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې درویشت نمونه شوي او په یو شمیر ولایتونو کې مواصلاتي لارې بندې شوي چې د خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پروان ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله شپاړس تنه مړه شوي چې شپږ مېرمنې شپږ ماشومان او څلور تنه نارینه پکې شامل دي. همدارنګه د یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم د مرګ شوبلو راپورونه خپره شوي خو دقیق شمیر یې لا نه دی معلوم. د مرګ شوبلې تر څنګ په وروستیو څو ورځو کې ډېرو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې لوی او وړې لارې هم تړلې. د سالنګ د حاجیګک کوتل او د کابل کندهار لار د زیاتې واورې او واورې ښویدنو له امله تړل شوي چې له امله یې سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. همدارنګه په ختیځ لویدیځ او جنوب کې هم ګڼې لوی او وړې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې دي. په شمالي ولایتونو کې یو هم د بدخشان ولایت دی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ډېرو ولسوالیو مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغه ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي.
تلفات مالی ډېر خلکو ته اوښتي دي. لارې څوارلس ولسوالۍ فعلاً بندې دي او جالي طرفات هم لري او فعلاً واوره هغه دی ولاړه ده او خو آسمان وریځ دی، احتمال د واورې د ورښت بیا هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د واورې او بارانونو د وروستي ورښت له زیانمنو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته او د اړتیا په صورت کې هوایي ځواک وکارول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د وروستیو ورښتونو له امله د تلفاتو شمیر 25 تنو ته رسیدلی ده. بلخوا د ننګرهار په لرې غرنیو ولسوالۍ کې د زیاتې واورې د ورښت له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې د واورو د سخت ورښت له امله خلکو ته درانه زیانونه اوښتي. د ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې شاوخوا دوه متره واوره شوې ده چې له امله یې په لسګونو کورونه تخریب شوي، په سلګونو څاروي تلف شوي او د دې ولسوالۍ ټولې غځېدلې لارې هم بندې دي. بلخوا په ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي د ځینو ولسوالیو نه دوی سره هم د تخریب شوو کورونو ارقام شریک شوي دي خو نهایي نه دي. د دې ادارې مشر عبدالبصیر سباون وویل دوی د ورغځپلو سیمو کې له خلکو سره په اړیکه کې دي او زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستې پوره چمتووالی لري.
پیښې چې تر دې دمه پورې رامنځته شوي دي هغه زموږ د بررسۍ لاندې دي او زموږ اداره چې د دغسې پیښو مخنیوي لپاره او د دې تر څنګ د دوی لپاره د امکاناتو د مهیا کولو په برخه کې موږ کاملانه مدګي لرو. زموږ د پتن د لزرونو تر 15,000 کورنیو پورې زموږ اداره او همدارنګه چې موږ سره کوم همکار موسسات دي دغه مدګي لري چې موږ پیښو ته په وخت لاسرسی وکړو او دومره خلکو ته زمینه د برستې برابر کړو.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د واورې د ورښت له امله په ټول هیواد کې درویشت تنه وژل شوي او دارنګه په ځینو ولایتونو کې غځېدلې لارې هم تړل شوي دي.
ژوند. آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د حزب اسلامي مشرتبه په حکومتي او پارلماني چارو کې وانډه ورنکړل سي، خو د حزب په راتلونکي ټاکنو کې پراخه واک تر لاسه کړي. د دې ګوند غړي امین کریم نن آزادۍ رادیو ته وویل چې حزب اسلامي په افغانستان کې د ریاستي نظام ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام را کوي.
ګلبدین حکمتیار نه په دولتي تشکیلاتو کې ځان ګډوي او نه هم غواړي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته ځان نومان کړي. امین کریم چې له دولت سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشري کوله، د دغو سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته وویل د دې ګوند مشر کله هم نه غواړي چې دولتي دنده ولري، خو حزب اسلامي به پر اتلونکو انتخاباتو کې د یو ځواکمن ګوند په توګه برخه واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ګلبدین حکمتیار به د ولس مشرۍ پر اتلونکو ټاکنو کې ځان نومان کړي کنه، داسې وویل.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په مسایلو کې برخه وانخلي، خو حزب اسلامي به په ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي. خو د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه لا څه نه شو ویلای. دا داسې مسله ده چې د نن ورځې بحث ورباندې نه کیږي. د حزب اسلامي موجودیت به په دولتي جوړښت کې د یو ځواکمن سیاسي ګوند په توګه وي، او دا هغه خبرې دي چې موږ به یې په راتلونکي کې له دولت سره مطرح کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ګلبدین حکمتیار نوم د تحریمونکو له لیست لرې کړ. د حزب اسلامي مسؤلینو د شنبې په ورځ وویل ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې د دوی د څلورو شرطونو تر پوره کېدلو وروسته چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل، د حزب د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د استوګنې د سیمې په نخښه کول، او د حزب د مشر د اوسېدو او امنیت ساتنې د عملي کېدلو چارې پکې شامل دي. ښاغلی حکمتیار کابل تراشي، دا حزب چې مخکې د دولت په وړاندې وسلواله مبارزه کوله، اوس په دغه هیواد کې د ریاستي نظام ملاتړ کوي. حشمت الله ارشد چې د حزب اسلامي ویان د یک شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې دوی د ریاستي نظام ملاتړی دي.
حزب اسلامي ریاستي نظام ته لومړیتوب ورکوي، او اوس مهال دغه ډول نظام څخه ملاتړ کوي.
د سولې علي شورا سیاسي فعالیتونه او مبارزه د حزب اسلامي قانوني حق ګڼي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون آزادی راډیو ته وویل په شوي سیاسي هوکړلیک کې د حزب د مشر د اوسېدو د سیمې په اړه سند راغلی، خو د تفاهم لیک لمخې حزب اسلامي حق لري چې په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه وکړي.
د تفاهم لیک په 25 مادو کې د حزب مشر له حکومت هیڅ ډول دولتي موقف نه دی غوښتي، خو په دې مسله ټینګار شوی چې دا به د یو پیاوړي حزب د مشر په توګه په سیاسي مسلو لکه د ولسی جرګې او ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ولسمشیزو انتخاباتو کې برخه اخلي.
د اصول دالی شورا د مرسیال په خبره د تفاهم لیک لمخې یو کمیسون ته دنده سپارل شوی چې په حکومت کې د دغه ګوند وسلوالو او کادرونو د ادغام سرنګواله تر څېړنې لاندې ونیسي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د تفاهم لیک ګډ کمیسون ویلي چې د پاوز او پولیسو په لیکو کې د دغه ګوند د وسلوالو د ادغام لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا بالاخره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست لری کړ، او په دې توګه د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې موافقې یو مهم شرط بشپړ سو. د ملګرو ملتونو دغه اقدام به په جدي ډول د افغانستان د بهرني سیاست مخه تړل دي، یا دا چې نړیوالې ټولنې غوښتل د افغانستان د دولت نور مخالف وسلوالو ډلو ته پیغام ورکړي چې د سولې د خبرو اترو یوازنۍ مرجع د افغانستان حکومت دی. په دې اړه نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلي چې آیا دای له دې سره موافق دی چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت ډیپلوماټیکو هڅو بالاخره نتیجه ورکړه. ښاغلی ستانکزي وویل
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د افغانستان دولت د بهرني سیاست د پوخوالي استازیتوب کوي چې نړیوال اعتماد هغه هم د ملګرو ملتو د سازمان چې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو لوی او معتبر نړیوال سازمان ګڼل کېږي، د افغانستان دولت د قوي ډیپلوماسۍ او پوخ سیاست نه استازیتوب کوي. له بلې خوا نه دا هم ثابتوي چې خپله داسې اقدامات او پیچلي اقدامات د افغانستان دولت په خپل بهرني سیاست کې مدیریت ولی سیت در افغانستان دولت دپاره لوی لاستن اورند گرفت کی
لبلی خواب دیو رسته که داسه ل مختلف لورو تخه غوختن مطرح شده چه ل دیو رسته خبرداری چه ملگر ملتونه در افغانستان د سول په بهیر کې ډیر اخکیل شي او ډیر وند واخلی فکر نکوي چې ادب یو مخکنی زمينه سازي وي د لپاره چې د ملګر ملتونو لپاره لار پرانستل شي چې وکولای شي د افغانستان سول په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي
د پچانګي تاسو د پختنه سره زمي خي موافق او قدم داوي لبل خو د ته هم پاتلو چې دا اقدامات د خي چې ملګری ملتونو او نور نړیوال هیوادونو غواړي په افغانستان کې د مذاکرات لار استعمال ملګرو ملتو او لاتر سره سول راسي خو د افغان دولت یا په مجموع کې د افغانانو د مالکیت تر نظر لاندې باید سول راسي اینه در دواله تکی پا دی اقدام که ولی طرح پیشنهاد در افغان دولت پرکی سپورتوی حمایکی ملگری ملت را جدا پی یقینی دول دقیقی وجد را بنسه که چه دواله یعنی هم در افغان دولت و هم ملگری ملت را در افغانستان به سوله که در اعتباروال حالت پا در لدل سر نور تا هم در سوله پیام مرکی
رازو دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یو څه اختلافات په دې اړه چې آیا د ګلبدین حکمتیار آیا د نورو مشرانو نمونه د بندیزونو لسه خلری کې کنه فرانسې یو څه مخالفت کاو چې بل اخر د افغانستان حکومت ویل چې موږ سره په خبرو راخته یو او غوته مقینات ورکړی روسي د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې وازی ویل چې موږ په دې پروسه کې یو څه وخت اړتیا لرو چې د موضوع وڅېړو یعنی فکر کوي چې بل اخر د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي چې روسیا او فرانسې یو څه مخالفت درلود او نور دایمی غړي ټول په دې موافق دي چې دغه پروسه د افغانستان تر ملکیت لاندې باید مخته ولاړ شي
دقیقا زه فکر کوم چې دنیا او په تیره باید امنیت شورا دایمی غړي په دې عقیده دي چې یوازینی هغه ظرفیت کولی شي چې دغه مسله مخته بوځي هغه خپل افغانان او د افغانانو په استازیتوب د افغانستان دولت کړي او د ده په څنګ کې نورو ته پیغام بررسوي چې آدرس همدغه آدرس او نړیوال حمایت ملګري ملتونه
یعنی فکر کوئ چې له دې وروسته به کچیر د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفینو نورو من جمله طالبانو ته د سولې پیغام ورکوي لغوینه غواړي چې راسي د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکینی دا به پر هغه یو څه اغیز وکړي چې هغه د موضوع وڅېړي
په طبيعي ډول هغه اعتبار چې په کارو د مذاکرات د پاره په ملي سطح چې د ظرفیت خودلو او په نړیواله سطح چې ملګری ملتونه حمایت کوي دا اوس د آدرس را منځته سو د اعتبار او اعتماد چه پکارو اغا یو بین المللی زمانتی ترلاسه که او دا اویل سلسی ده مذاکرات و مرجع افغان دولت ده او حمایه کون که او تضمین کون که او ترطول و دات اعتبار ور کون که ملگری ملت ده دی
مستانک زایگو چه ده ازادی رادیو لخبریال سر مرکه کوله
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پاکستان یوی کشمیری مور تا دا هغه دا ماشوم دا سپارلو دا پریکر لکبلا دا خپل سیال هن مننا کرده. دا دی ماشوم کسا چه دا کشمیر لانجه اصلی محور ده پرسنوی که پراخ انکاس وکړ دی مور په یو هندی محکمه کې لیوګ دی داوی ورست خپل زوی تر لاسه کړ احمد تکل په دیاله راپور لري
پاکستان په یو بیساری پیغام کې یو کشمیری مور ته د هغې د زوی د سپارلو په قضیه کې د خپل اټومي سیال هند مننه کړې ده 15 کلن افتخار احمد چې د ساتنې پر سر یې پاکستانی مور د خپل هندوستانی میړه پر ضد د هند په یوه محکمه کې داوا وګټله د شنبې ورځې په ماښام د پنجاب ایالت په واګه سیمه کې د هند سرحدي ګارد د سرتیرو لخوا خپلې مور روهینا کیانی ته وسپارل شو په هند کې د پاکستان عالی کمشنر عبدالباسط پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې وویل چې په دې بشري قضیه کې د هندي چارواکو مننه کوي افتخار د هغه پلار ګلزار احمد تانتری چې د هندي کشمیر اوسیدونکی دی له ځان سره بیولی و خو میرمن کیانی غوښتل خپل زوی بیرته ترلاسه کړي او بالاخره له یوې اوږدې داوی وروسته بریالی شوه روهینا د یک شنبه په ورځ فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا هومره خوشاله ده چې نیشي بیانولی او چمتو ده چې خپل میړه وبخي د زیاته کړه چې میړه هم کولای شي په پاکستانی کشمیر کې له دوی سره یو ځای ژوند وکړي تانتری د هغو زرګونو کسانو په ډله کې و چې څو کاله مخکې په هندي کشمیر کې د تشدد له پراخېدو وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر ته کډه شو او هلته یې له روهینا کیانی سره واده وکړ خو د افتخار له زیږېدو وروسته د غوښتل چې بیرته خپلې مینې ته ستون شي او کله چې روهینا دا غوښتنه ونه منله نو تانتری په 13 مارچ میاشت کې لخپل زوی سره وتښتید. لدی ورسته میرمن کیانی د خپل زوی د ترلاسه کولو په مقصد په نوې ډیلی کې د پاکستان د سفارت په مرسته د هند په یو محکمه کې حقوقي داوا پیل کړه او محکمه هم بل اخره د دې په ګټه پریکړه وکړه. په 1948 کال کې له برتانوي استعمار څخه د پاکستان او هند خپلواکي دوه ورسته کشمیر په دوه برخو وویشل شو او اوس یې دواړه هیوادونه د ملکیت داوا لري. لتیرو څو لسیزو رئیس د افراطی اسلام پالو څو ډلې چې پاکستان یې په ملاتړ تورن شوی په سیمه کې پر ډیرا هندي پوځ حمله کوي. ځینې دا ډلې له هند څخه خپلواکي او ځینې له پاکستان سره یو ځای کېدل غوړي. روهینا کیانی د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې د کشمیر د لانجې د حل لپاره په ګډه کار وکړي. دی ویلي دي چې د دې لانجې له کبله د کشمیر د دواړو خواوو خلک ځورېږي.
دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلرنمې بجې شوې. حدیث پردیس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي خو حزب پر راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 30 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا دوشنبه په یو رسمي دوه ورځني سفر روسیې ته ځي. د پاکستاني امنیتي چارواکي وایي دغه هیواد په شمال کې د واورې د خویدو له کبله څو کورونه لاندې شوي او لږ تر لږه 14 تنه مړه شوي دي. ایران په پام کې لري چې د امریکا د غیګنونی د ټیم غړو ته ویزه ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. او په سان فرانسیسکو ایالت کې د امریکا د استیناف یوې فدرال محکمې د عدلي وزارت غی استراری پیشنهاد رد کړ چې لمخې د ولسمشر ډونالد ترامپ اجرایوي فرمان بیرته یاده کړي شي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. افغان لوبغاړو د رزمی لوبو په نړیوالو سیالیو کې د خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو پر وړاندې درې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بریا د احمد اوتک تر روزنې لاندې اسماعیل حیدری د نیک آوټ په وهلو سره ترلاسه کړه. دویمه بریا نصرت الله خوانزاده د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره خپل تاجکستاني سیال څخه ترلاسه کړه. او درېمه بریا نثار احمد په چپ لاس د خپل تاجکستاني سیال په نیک آوټ کولو سره د افغانستان په نوم کړه. په دغو سیالیو کې د افغانستان درې روزونکو او شپږو لوبغاړو ګډون کړی وو. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون پر روان کال کې د نورو په پرتله ښه وځلید. د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی وکړه شول چې په روان کال کې په نړیواله کچه 12 څارونکي د مویتای نړیوالې ټولنې ته ور وپېژني. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د هیواد په اتو ولایتونو کې د مویتای لیګ سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او میرمنو ترمنځ د مویتای سیالۍ روانې دي چې د روان کال تر پایه به په ټولو هغو 13 ولایتونو کې ترسره شي چې د مویتای فعالیتونه پکې کیږي. نوموړي فدراسیون له پیله تر دې مهاله 45 د سرو زرو، برونزو او د نقرې مډالونه هیواد ته راوړي. او د انګلستان د فوټبال لیگ پر روانو سیالیو کې چلسی لوبډلې وکړه شل چې ارسنال لوبډلې ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي پرون پای ته ورسېده چې چلسی لوبډلې 3-2 پر وړاندې بریا خپله کړه. په دغه سیالیو کې مارکو ویسلنسو، ادن ازار او سیس فابرګاس د چلسی لوبډلې ته ګولونه ووهل او ارسنال لوبډلې ته یوازې یو ګول اولویا ژیرو ووهل. چلسی او ارسنال لوبډلو دغه سیالي د استنفورد بریج لوبغالي کې ترسره کړه.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس هم په زړه پورې معلومات.
خبریاست ساینس پوهان وایي هغه ښځې چې د سینې د سرطان نښې لري یا د سینې د سرطان درملنه شوې ده تر نورو زیات عمر کوي. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې د یو شمیر هالنډي ساينس پوهانو د څېړنې پایلې خبرې کړې چې پر اساس یې ویل شوي هغه ښځې چې د سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي یا دغه سرطان زیات چانس لري او یا هم د سینې د سرطان تداوی یې کړی ده، له ناروغۍ څخه د ویرې او له خپل بدن د ناروغۍ د دفاع کولو لپاره د زیاتې هڅې په خاطر ځان ته زیاته پاملرنه کوي او په نتیجه کې ژوند اوږدیږي. د هالند سرطان پیژندنې انستیتوت څیړونکي له هغې سروي او څیړنې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې په لس کلونو کې یې پر لس زره ښځو کړې ده. دوی وایي چې په دې لس کلنه څیړنه کې ورته ښکاره شوه چې د سینې پر سرطان په سلو کې لس ښځو تر هغو ښځو چې په دې ناروغۍ نه دي اخته شوي یا یې له خطر سره نه دي مخامخ شوي لس کاله زیات ژوند کړی دی، او د دې علت دا و چې دوی د ښځینه ناروغیو او نورو ناروغیو د معلومولو لپاره بیا بیا ازمیښتونه یا ټیسټونه کړي او خپل صحت ته یې زیاته پاملرنه کړې ده.
نن د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل نوې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د سرطاني ناروغیو کچه مخ پر ډېرېدو ده. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې ورپسې اونیز پروګرام د ورکو عزیزانو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې له عمله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټول نړۍ کې تقریبا 8.2 نفر هر کال خپل جوان د لاس ورکوي دي، یعنی سرطان دی وجنه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. د دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل جوان د لاس ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوي مخنیوي لپاره امکانات
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري 3 د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی سو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او سینور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګ د سرطان د ناروغۍ بیلابیلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خو دا دی چې دغه سرطان به انسان د بدن د حجرو ناڅاپي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا ده چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کیږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کیږي، که د حجرو غټوالی د وجود په برخه کې ناڅاپي غټوالی پیدا کیږي، مثلا د تینو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپله مخ خصوصاً هغه څوک چې دي دیش کلونه یو مراوري دوی به سهار شپږ میاشت کې تلی وي، نو په یو کال کې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې د مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطحه باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استادو په غټو ولایتو کې هم دا سنتورونه نشته دي.
خغلی اقبال وای په افغانستان کې د سرطان ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنې په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. د دې بیان د تاسې ورکشوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو لینے کمرغا دنن زی په پروگرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي او اوریدونکو آزادی رادیو ته ټلیفون کړای دی. د دې په څنګه یو ایمیل هم را رسیدلی دی او که وخت پاتې شو نو د تاسې هغه ټلیفوني پیغامونه به هم خپاره کړو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي. د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. که آزادی رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام په آزادی رادیو کې پرېږدي، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. د تلیفوني پیغام په پیل کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. ګران دوستانو ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د آزادۍ رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواک یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور ازادي رادیو ته را لېږلی دی. دغه ورور رافی الله مندوخیل نومیږي. دی په ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې ورته وعلیکم سلام وایو. بیا په خپل ایمیل کې ویلي دي چې د دوی او عزیز له تیرو دریو لسیزو راهیسې لا درک دی، خو ونه یې وړاندې له آزادي راډیو څخه د آزادي راډیو د ورکوښو عزیزانو په خپرونه کې داسې یو پیغام واورېد چې د ده په هکله پکې معلومات دي، او ویلي دي چې که د ده خپلوان د ده په هکله معلومات واړي نو د سره دې تماس ونیسي. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکلي چې دغه ورک شوی شخص عبدالرحمن نومیږي او د پلار نوم یې حسن دی. د بلوچستان ایالت د ژوبل سیمې څخه دی. که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ نو دغه معلومات له موږ سره شریک کړئ. ګرانه محترمه وروره، په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو ایمیل مو ولوست. نو ګرانه وروره عبدالرحمن خانه، که ازادي راډیو اوري نو له موږ سره په تماس کې شه، موږ به تاسو د رفیع الله مندوخیل آدرس در ولیږو. او یا هم دا چې د تا تلیفوني شمیره به دغه ګران ورور ته په ایمیل کې ور ولیږو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. که په ازادي راډیو کې مو دغه پروګرام ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اولته دغه پروګرام له سره واورئ. گرانو اوریدونکو د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. محترم اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي. اول به یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د جمعه خان په اکله مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې دغه شخص په پکتیکا کې دی. د دغه ګران ورور پاکله دوه تلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلي دي، او د یادونې وړ ده چې یو ګران ورور محترم قاری صاحب له زابله د ده پاکله مونږ ته تلیفونی پیغام را لیږلی ده او په هغه کې ویلي دي چې جمعه خان نوم یې لټوي. اول به د محترم قاري صاحب له زابله تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به تاسو ته دوه هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کوم کې چې د جمعه خان په هکله معلومات دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروس سلام زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. نو زموږ یو دوست ورک د جمعه خان په نامه، جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورو ته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې چې دي ودغې شمېرې ته زنګ ووهي چې زه اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ساسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوميار ولايه زابل ولسوالي داي چوپان نواي چلکور. والسلام
زه حمد الله نماني د پکتیکا دی ولایت دی جانخیل ولسوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر پاک له تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ د وتوخیلو په کلي کې له 15 کالو راهیسه د شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 45 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 9 9 0 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزادي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي، موږ بله شمېره هم زه ورته وایم: 0 9 4 2 1 4 9. دې نمبر ته چې زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. والسلام.
د ازادي راډیو د ورک شوي راډیوانو پروګرام ته کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. د پکتیکا د ولایت جانسل ولسوالۍ څخه مخته یوه سلې اړیکه نیولې او د زابل له ولایت څخه چې د دای چوپان ولسوالۍ وو، د جمعه خان په نامه یو سړی ورک شوی وو. هغه سړی چې هغه سړی ما ته معلوم ده، ټلیفون شمېره درته وایه له ما سره دغه اړیکه باندې دی اړیکه ونیسته. په دغه شمېره باندې هغه جمعه خان نیمي جګ سړی ده، کوچې سړی ده، تقریبا اوولس اتلس کاله یا تقریبا په شلو کلو پورې به دلته اوسي. مخته شپه وو، رمه یې په اوس په یو زیارت کښې ناسته. کله ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي، نو هغه سړی به انشاءالله زه ده ته په لاس ورکړم. د پکتیکا د ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه زه نیک نظر دیم یګنې بابخیل اوسېدونکی یم. د ټلیفون شمېره به 0 5 4 5 2 6 8 8. په دغه اړیکه له ما سره په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسي، انشاءالله دغه سړی به زه ورته پیدا کړم چې مخان نیږي جګ سړی ده، کوچې سړی ده، په یو زیارت کښې ناسته. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور ویلي دي چې د سبقت نامې په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. هغه ورور چې سفرنامه یې ورسره وه، کوچې چې تا ویل په نورو خبرو نه پوهېږي، زه د هغه ورور د ټلیفون نمبر یو ځل بیا دې په پښتو تکرار کړي. مهرباني به دې وي، یعنې په دغه نمبر زموږ سره معلومات ونیسي: 0 5 8 4 1 4 9 9. 0 5 8 4 1 4 9 9. دا خپله شماره په پاسي تکرار کړې خو سمه نه سوه صحیح.
یا د بیا په پښتو مې کده شماره فکر چې موږ معلومات سره ونی چې موږ له ازادي راډیو څخه غواړو چې دغه اواز مشته نشي چې وسلام
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست ګران اوریدونکو ګورې چې د تاسو ډېر ورکشوي عزیزان د ازادي راډیو لاره نه پیدا کیږي او لخپل کورنوي سره یو ځای کیږي د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځي چې اوس به هماغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له غزنی نه موږ ته رالېږلی دی او وایي چې دوی یو هلک پیدا کړی دی چې ګونګای دی دغه ورور له کندهارا ازادي راډیو ته زنګ والی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
تاسو ټول ته سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو ته وروسته سلام تاسو اعلان کوي وو چې په غزنی کې یو هلک پیدا شوی دی ګونګی دی هغه هلک زموږ قریب دی موږ د کندهار د میرویس نیکه د پنجوایي د درای سره مو کور دی دغه زما شماره ده 0 8 9 15 2 4 0 8 9 15 2 4 په دا شماره ما ته زنګ ووهي یا له کندهار ته راواسوي
گرانو دوستانو اوس به تاسو ته یو ټلیفوني پیغام در وره حکومت چې الحمدلله لزابل را لګلې دی دی وای چې د سید حسن پاک معلومات لري دغه ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره وورو
السلام علیکم زه هم لزابل وای شاجر سوالی او سیدون کوم زه دا یو سید حسن په نامه ځوان دی جګ ځوان دی د لاس کول سکاله کې چې د تلما سره کار ورته په معلومات یې ماته په د ماته په د شمیره ځنګ وي سپر
تاسو موږ غلاز د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګی است اوس هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو ځانو پاکله په کې معلومات دي د همدغو پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور له قندهار زنګ وهلی دی او خپل نوم محمد طاهر خی دی وایي چې د بسم الله د زوی پاکلا چې ګلالای نومیږي معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
بل السلام علیکم د کندهار ولایت نه خبرې کوم ما نوم محمد کایر دی د بسم الله زی ورکتی نو ګلالای نومیږي په میدان په جنگ کې ورک شوی دی نو په پلیچرخي کې دی د ځان په ازادي راډیو کې والی وو نو زما قربان را خبر کی نو مو سه نمبر نه معلوم یا درک معلوم دی مو سه درک معلوم چې دغه ځما نمبر دی 0 5 0 5
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است اوس داسې ټلیفوني پیغام لرو چې له ژوبه په نامه د صمد موږ ته ټلیفون کړی دی دغه ګران ورور صمد وایي چې د عبدالرحمن پاکله چې د دوی خپل دی او ورک شوی دی د ازادي راډیو نه کوم پیغام خپور شوی دی په دغه نامه مونږه په ازادي راډیو کې کوم پیغام پیدا نه کړ خو دغه د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام خبرو کېدای شي چې دغه محترم ورور عبدالرحمن پیدا شي دغه ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره وورو
بلې السلام علیکم زه له زور څخه سمات خبرې کوم زمیت دی مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن وو د بلوچستان د ضلع ژوب اوسیدونکی او د کلي نوم یې تور درګه دا یو پیغام خبر کړی وو خو دا پیغام موږ نه دی اوریدلی کچیر دی اوس موږ راغ اوري د رادیو ته ناشي نو دای د فدغه شمارو باندې لمر سره خپل الیکا مضبوطه کی اول شمیره ده 0 3 0 5 3 8 5 4 5 9 1 شمیره یې ور بیایم 0 3 0 5 3 8 5 4 5 9 1 دوم شماره دغه شماره ده 0 3 4 8 1 2 1 5 0 8 3 دوم شماره یو ځل بیا 0 3 8 12 15 0 3 بیده له موږ سره په دغه شماره باندې خپل اړیکه مضبوطه کی والسلام د ازادي رادیو څخه ډیره مننه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است د موږ ټلیفوني پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي ادامه لري اوس به تاسو ته د یو ټلیفوني پیغام خبر کړ چې یو ګران ورور له هرات ته ټلیفون کړی دی او دا وایي چې دی وهلک پاکله چې سید جلال نومیږي او له قندوز ده معلومات لري دغه ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره وو
الو السلام علیکم
زد هرات ولایت انجیل ولسوالی اوسیدون کیم موټروان یم کوم دلته یو هلک د سید جلال په نامه باندې شپږ بوټي د کندز ولایت د شکر ولسوالی اوسیدون پلار مې ګول دی په لاس کې دی کار شوغل چې دغه دغه سړی لاس کې باندې شزنګ ووهي چې
آزادی راډیو خبری یو ګران ورور په نامه د حکمت ولی هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د غلام علی او یا هم غلام رسول دغه شخص خپل نوم داسې معرفي کوي په اکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت ولی هجران هغه هم د ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر چې په نامه د غلام علي دی او کله غلام رسول ګان معرفي کوي، دا د غزنی ولایت ته اصلا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. تقریبا دا د 12-13 کاله کېږي چې د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې، نو که هر څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا یې خپل کېږي
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو داسې تلیفونی پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه ګران ورور غلام حیدر نومیږي، له قندهار زنګ والی دی. وایي چې د یو کوچنی په اکله چې عمر یې له 15-16 کالو ده معلومات لري او دغه کوچنی ګونګی هم دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم واورو. دغه ګران ورور وایي چې دغه کوچنی له دوی سره دی. پیغام به یو ځای سره واورو.
غلام حیدر آزادی راډیو ته ډیر سلامونه. مسلمان ورونو، یو اعلان دی ما واروي، ما یو 15 کلن هلک پیدا کړی دی، 15-16 کالو هلک دی، منه په زبه ګونګای دی، مقصد کده چا ورکی منه د کندهار د پسو ګند دروازې مخامخ د کاری صاحب جامع ته دی، له خیره راشي د اعلان دی خامخا وشي، د هلک شو ورک دی، نه پلار پیدا کیږي نه مور پیدا کیږي، منه په زبه دی ګونګای دی منه کچیری هر چا دی ما څوک دی نیلا ماروی دی ما شماره بلی سی پر شماره دی ولی چی بدیت بدیش نرو باندی سی پر اویا دیرس اتش پیتا دریس او پنزا نیوی سی جو واری بیاتی کرا روام سی پر اویا دیرس اتش پیتا دریس او پنزا نیوی و سلام با احترام لادی ازادی لادی رو دیر منونا با احترام
په دې هیله چې اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او له خپلو کورنوي سره بیرته یو ځای شي. که د نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com یا هم azadiradio.org. بیا هم هغه پیغامونو ته ادامه ورکوو په کومو کې چې تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دغو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې رئیس خان له لوګره موږ ته رالیږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د فیصل په هکله چې یو ماشوم دی معلومات لري او په خوست کې په یو مدرسه کې درس وایي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه رئیس خان د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. آزادۍ راتو خرڅو په تاسو سلامونه وایم. یو ماشوم دا د کډور کال کېږي د لوګر د برې کې برخه کوم چې په کندوز کې کله کور تر لاسته را رسېدو د خوست ولایت کې په مدرسې کې سبق وایي. خو څو خپل خپلوان لري د باشوب نوم څه د فیصل د پلار د خالد د او تر غازی باندې پکې یتي پته یې نه څه څو چې به خپلوان یې په دغه شپه د زنګ وي چې پرواز درڅلې یو سلامونه وي کوي. ډیر په احترام یو پیغام یې ته بخښم چې دغه غازی ډوډو دا پیغام یې دواري وځي.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو خبري په آزادی راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. اوس به تاسو ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې رحمت الله له هلمند را لېږلې دی او وایي چې د عاجی لالی د زوی پاکل آزادی راډیو نه کوم ټلیفوني پیغام خبر شوی دی. داسې ټلیفوني پیغام موږ په آزادی راډیو کې پیدا نه کړ، خو خیر دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
ولی السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. که چیرې زما دغه پیغام د ازادي راډیو یو خبریال اوري نو هیله کوم په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. 02-02-2-2-1 په دې نمبر دې ما ته خپل په شخصي نمبر زنګ ووهي. د جلالي په نامه زموږ یو دوه دانې ورک شوي عزیزان دي هغه پیدا کړي دي، نو هغه د جلالي په نامه چې هغه ته پیغام ثبت کړی دی هغه نمبر موږ دي اخو سلام اتمی دی په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. 02-02-2-1
دغه راته ځواني مو یو جهان. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست.
آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غلام حیدر د کندهار ولایت خبره کوم. د سوله ګنج څخه یو کوچنی هلک ده چې 15 کاله عمر شپه کاله عمر به تقریبا لري. ما پیدا کړی ده له ما سره ده په ځبه باندې داسې لږ ګونګی ده. مثال مور نشي یادوای، پلار نشي یادوای، نو قربانی نه پیدا کیږي. کچیر داسې وي چې بل مسلمان سره لا پته وي، لا معنا مثال ورته معلومیږي، لا دی په خپله غږ اړوي، په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0-01-03-15 یو واري بیا تکراروم. 0-01-03-15 وسلام په احترام.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.